اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. د دې سره سره د مشال ریډیو مرکه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو نه ځان خبر کو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی په کوزه کورما قبایلی سیمه کې بے پیلټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې په هدفي وژنو کې 9 نور کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې په دوو بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې 15 کسان مړه او 8 نور ژوبل شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د کوزی کورمې د الیزو په خړ ډنډ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد مشکوک امریکایي بې پیلټ الوتکو بریدونه کړي دي. د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د غبرید وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه اړولې ده. په سیمه کې موجود یو آزاد خبریال محمد بلوچ مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
کلډنډ ایریا کې امریکي ډرون دو حمله وشولي. پہله حمله په یو موټر کار باندې شوې ده. ساګې نتیجه کې درې کسان هلاک شوې دي او بیا ورسره لږ وخت پس دویمه حمله وشوا چې هغه نتیجه کې هغه یو ټیکنه په نخښ کړله. هغه ټیکنه کې مزید دوه کسان مړ شوې دي. نو دا غرنګ په دې دواړو حملو کې 15 کسان مړ شوې دي.
کراچۍ ښار کې د تیرې صد پاسه یوې هفتې راهیسې د هدفي وجونو او خو ډب لړۍ دوام لري. دغه پیښو کې په تیر یو شواروس کې 9 نور کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د دې پیښو په اړه مشال لیډیو ته صدا سي ویل.
دی وای د درې کسانو مړی مو موندلې دي. د دوی د نومونو پته هم نه لګیږي. د عمر اندازې هم مشکل زکه ده چې مړی ډیر زیات خراب شوی دی. د دوی د وجنې اف آی آر مو د نامعلومه کسانو په ضد لیکلی دی.
په دغه ښار کې د امن د ټینګښت په هیله د کورنو چارو وزیر رحمان ملک کراچۍ ته رسیدلی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه رحمان ملک کراچۍ کې د امن لپاره صوبه کې د رینجر ځواک شتون ضرور بللی دی. د بلوچستان د گوادر او په اورماړه او چمن کې په دوو بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور جوبل شوي دي. د جون په میاشت کې دا 15 ټرافیکي پیښه ده چې درنه مرګ جوبلا پکې پیښیږي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس منلی دي چې امریکا د نورو هیوادونو په شمول افغان طالبانو سره د افغانستان د شخړې د هوارې لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. ښاغلی ګیټس زیاته کړه چې دا خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي. د ګیټس د سرګندونو نه یوه ورځ مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی هم له طالبانو سره د واشنگټن د مستقیمو اړیکو خبره تایید کړې وه. ګیټس دغه راز وویل چې اول باید دا معلومه شي چې په دغه هیواد کې د طالبانو او مولا عمر ریښتونی نمایندګان څوک دي او چې دا معلومه شي نو بیا به په بشپړه توګه خبرې اترې پیل شي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي ګیټس او حامد کرزی په سرګندونو خپل دریځ نه دی ښکاره کړی. په افغانستان کې د امریکایي سفیر کارل اکنبری په ښکارا د افغان ولسمشر حامد کرزی په هغو سرګندونو ټکونه کړي دي چې پکې ویلي وو که امریکایي ځواکونه هغه عملیات بند نه کړي چې ځایي ولس ته پکې مرګ جوبله اوړي نو د دې خطر شته چې دوی ته په دغه هیواد کې د یو یرغلګر ځواک په سترګه وکتل شي. په هرات کې د یو پوهنتون د طالب علمانو او استادانو ته د وینا پر مهال ښاغلي اکنبری پرته له دې چې د ولسمشر کرزی نوم واخلي وویل چې د افغان مشرانو سرګندونې نامناسبې او بې ارامه کوونکې دي. اکنبری ټینګار وکړ چې امریکا هیڅکله هم هڅه نه ده کړې چې یو قوم باندې یلغر وکړي. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا وای چې دغه هیواد پارلیمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د خصوصي استازي احمد شهید ایران ته په سفر بندیز لګولې ده. د ښاغلي شهید تهران ته د سفر مخه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خپلواندي کولو په اړه رښتیا معلومات ترلاسه کول وو. ایرنا زیاته کړه چې د ایران د پارلیمان د بشري حقوقو په اړه کمیټه فیصله کړې ده چې ښاغلي شهید د دین مخکې چې ایران ته لاړ شي اول د امریکا او اسرائیل کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې پلټنې وکړي. ناټو پرون په ترابلس کې د هوایي بمباری له کبله ځایي ولسته د نقصانونو په اړه پړه په غاړه اخیستې ده. ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې یوې وسلې خپل هدف نه دی ویشته او ښایي چې د دوی د وسلو په نظام کې خرابي د دې سبب کېدای شي. د لیبیا حکومت پرون ناټو او د دوی اتحادیان په دې تورن کړ چې د ورځې په سر کې د سرخار ترابلس د استوګنې په یوه سیمه بمباري کړې ده چې پکې 9 عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر عبدالعاطی العبیدی خبریالانو ته وویل چې په دغه بمباري کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 عام وګړي وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. په مراکش کې زرګونو کسانو د دغه هیواد په لوی ښار کاسابلانکا کې لاریون وکړو. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکو صورت ورستو له هغې د زیاتو اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد پاچا محمد اعلان کړی وو. ښاغلي محمد ویلي وو چې دی به پارلیمان ته یو شمېر ذمواری وسپاري خو د امنیت، پوز او مذهبي چارو واک به په خپل لاس کې وساتي. دغه اعلان خلک راپارولي دي او دوی وایي چې پایین کې تجویز شوي بدلونونه ناکافي دي. په سپین کې په زرګونو خلکو مظاهرې او لاریونونه کړي دي. دغه مظاهرې او لاریونونه تقریبا د سپین په شپېتو ښارونو کې ترسره شول. مظاهرچیانو په دغه هیواد کې د اقتصادي ستونزو ملامتیا په سیاستدانانو او بینکونو واچوله او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. ځایي پولیسو او چارواکو ویلي دي چې په میډرید کې 30 زره، په بارسلونا کې 40 او غرناطا کې 18 زره خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. په دغو مظاهرو کې د تاوتریخوالي راپورونه نشته. مظاهرچیانو د لاریونونو په ترڅ کې یو قرارداد ولوستو چې پکې په دغه هیواد کې د احتساب او انقلاب غوښتنه شوې ده. سپین د یورپ څلورم لوی اقتصاد بلل کیږي خو پکې د بیروزګارۍ کچا تر ټولو لوړه، یعنی په 100 کې 21. د مشال خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې په لومړني پړاو کې دي. په کراچۍ کې اخوډب په تازه پیښو کې لږ تر لږه 9 نور کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د سیل او ځپلي کروندګرو د مرستې لپاره یو نوې پروژه اعلان کړې ده.
دا اولنه قدم ده چې دا د فورټی دا کې چوت شوې او ان شاء الله زموږ دا امید ده چې دا سمرا د سارو نقصان شوې او یا د خلکو غایګان نقصان شوي او موږ ان شاء الله خلکو تور کو.
د دې سره سره د مشال ریډیو مرکه هم لرو او ریدل مه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې طالبان به د سولې خبرو اترو ته تر هغه وخت پورې غاړه کینګدي تر څو دوی په ځان باندې فشار محسوس نکړي. نوموړي ویلي چې امریکا او نور هیوادونه د طالبانو سره خبرې اترې روانې کړې دي خو دا لا په ابتدایي مراحل کې دي. د نوموړي دا بیان له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی کله چې افغان ولسمشر حامد کرزی دا وویل امریکا د پخلاینې او د سولې د خبرو اترو لپاره طالبانو سره په تماس کې ده. په دې اړه د نوریاس نوري دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د متحدي ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له افغانستان نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې په درشل کې دی، د هغه دفاع وزیر چې تقاعد ته یوازې څو ورځې پاتې دي وایي دی ګمان نه کوي چې طالبان به د شخړو د پای ته رسېدو لپاره تر هغو پورې په جدي خبرو کې ښکیل شي تر څو ځان له پوځي زیات فشار لاندې احساس نه کړي. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې تایید کړ چې له طالبانو سره امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو مستقیم تماسونه نیولي خو د ده په وینا دا تماسونه په اوس وخت کې په ابتدایي مرحله کې دي. ګیټس له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو تماسونو خبره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان حکومت او امریکا د طالبانو له استازو سره خبرې اترې پیل کړي څو په هیواد کې لس کلنه شخړه پای ته ورسول شي.
مذاکرات صلح با طالبها به دیگر هموطنان ما
له طالبانو او نورو هیوادوالو سره چې د افغانستان اساسي قانون مني، د افغانستان پرمختګ غواړي، د افغان ملت ازادي، ډیموکراسي او د دې هیواد ترلاسه شوي ویاړونه مني، له هغو سره دا خبرې اترې پیل شوي. ان شاء الله دا خبرې سمې روانې دي او همدا شان بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه خپل متحده ایالات دا خبرې اترې پرمخ بیايي.
رابرټ ګیټس له سي ان ان تلویزیون سره په خبرو کې دغه راز وویل د په باور له طالبانو سره د سولې په واقعي خبرو کې اساسي پرمختګ به حداقل تر راتلونکي ژمي ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه د په عقیده طالبان به تر هغو پورې له جدي خبرو سره لیوالتیا ونه ښیي څو لومړی دوی تر پوځي فشار لاندې ځان احساس نکړي او دې باور ته ونه رسیږي چې جګړه نشي ګټلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په څو راتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې له افغانستان نه د شاوخوا 100 زره عسکرو د ایستلو په لومړي ګام کې څه شمېر عسکر له هېواد وباسي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د زیاتو عسکرو د ایستلو غوښتونکي دي. دوی د اسامه بن لادن وژلو او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د رئیس لیون پانیتا وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې به د القاعده د غړو شمیر لسلو تنو کم وي. کله چې ولسمشر اوباما د 2009 میلادي کال په پای کې افغانستان ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو اعلان وکړ، نو دا یې هم وویل چې یو شمیر دغه سرتیری به د 2011 کال په جولای کې بیرته وطن ته راستانه شي. اوباما ویلي وو چې په لومړي ګام کې به یو زیات شمیر سرتیری له افغانستان نه وباسي، خو د ګیټس په شمول د هغه د ادارې نورو چارواکو له دې هېواده د لږ شمیر ځواکونو په ایستلو ټینګار کړی دی. امریکا غواړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده ټول محارب سرتیری وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپاري. رابرټ ګیټس له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو په اړه د یوې ستونزې یادونه وکړه او ویل د ده په باور زموږ لپاره لومړنۍ پوښتنه دا ده چې څوک په رښتینی توګه د ملا عمر استازیتوب کوي. موږ نه غواړو له داسې یو چا سره خبرې ترسره کړو چې وروسته معلومه شي هغه د ملا عمر رښتینی استازی نه دی. له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو اترو په اړه مخکې امریکایي رسنیو او د جرمني شپیګل مجلې راپورونه خپاره کړي وو. له طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي په افغانستان کې سوله هله ټینګېدای شي چې جګړې د ښکېل خواو ترمنځ مستقیمې خبرې وشي. هغه څه موده مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د مستقیمو تماسونو په اړه وویل
تر اوسه پورې خو نه د طالبانو له اړخه هېڅ هم نه ده چې هغوی تماس ورسره نیولی دي. که فرضاً دا کار شوی وي بیا هم تماس او خبرې اترې فرق لري. په هر صورت بالاخره که هر وخت په افغانستان کې سوله راځي د اصلي خواو ترمنځ، یعنی د افغانستان طالبانو اسلامي تحریک او د بهرنی قوتونو په افغانستان کې اوس حضور لري او هم په افغانستان کې د فعلي ادارې ترمنځ، دغه درې اصلي جهتونه دي چې که دغه درې واړه خواوې توافق ونه کړي او مخامخ بالاخره دوی تماس سره ورنیسي په شمال سره حالات برابر نه شي نتیجه ورنه کړي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې په دې خبرې ټینګار کړی چې ډېرې دغه جګړې د سیاسي جوړجاړي له لارې پای ته رسېدلې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به څه وخت جدي خبرو ته چمتو شي او آیا دوی به هغه شرایط ومني چې ولسمشر کرزی او ائتلافي ځواکونه وړاندې کړي چې په هغو کې په بشپړه توګه له القاعده سره د اړیکو شلول هم شامل دي. کته هم د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د مستقیمو تماسونو په اړه د ولسمشر کرزی او د امریکا د دفاع وزیر د ورسلو څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه عکس العمل نه دی ښکاره کړی، خو مخکې په کراتو کراتو د افغانستان له حکومت او د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د مستقیمو تماسونو خبره رد کړې ده.
تاسو د نوریاس نوری دا رپورت واوریدل. اوس یو مطبوعاتي کتنه. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي له افغانستان نه دومره شمیر ځواکونه وباسي چې په دغه هیواد کې ترهګرو ته هم ماتې ورکړي او خپل ځواکونه هم محفوظ وساتي. د دې مقالې مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو
په نیویارک ټایمز کې مارک لندر او هیلن کاپر لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د فیصلې ته نږدې شوې ده چې سرنګ او څومره زر د افغانستان نه د خپل پوز وتل پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي دوی القاعده ته د اسامه بن لادن د وژنې سره ماتې ورکړې، نو ځکه اوس غواړي د سیمینا د پوز په اوښکلو په تیزۍ سره کار وکړي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو د خولې د حمل کې په پاکستان ډرون بریدونو او په دغه هیواد کې د القاعده د مشر وجلو سره یې د غترهګر ډله د کار وستلې چې په ډرون بریدونو کې د استخباراتي ادارو له مخې د القاعده سدیرش مهم غړي وجلې دي. القاعده ته ماتې ورکول د اوباما انتظامی یو مهم مقصد ښکاري چې له دغې لپاره افغانستان ته په تیر کال کې نور دیرش زره پوځیانو پر لیږلو راضي شول او په نږدو کې د امریکا پوځي چارواکي پر دې غور کوي چې د خپل پوځ د راوستلو لپاره داسې تګلار خپل کړي چې کومې کامیابۍ دوی د القاعده خلاف ترلاسه کړي هغه هم قائم پاتې شي او په دغه هیواد کې د دوی په پوځي عملیاتو کې بوخت ځواکونه هم خوندي پاتې شي. د امریکا په وس دا پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سناس یو لاک په وزنه یو سو زره راوباسي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه عمل به کله پیلېږي او په لومړي پړاو کې به څومره ځواکونه وځي. ورسپانه لیکي دا خبره هم ډیره مهمه ده. اوباما انتظامیه په نظر کې وساتي چې د هغه ځایونو لپاره به په راتلونکو کې څه تګلارې جوړیږي چې د القاعده لپاره په دغه سیمو کې محفوظ ځایونه دي. امریکایي چارواکي زیاتوي په ټول جهان کې القاعده ته ماتې ورکولو لپاره به لا ډیر کار کول وي چې د دوی په نظر په عرب جزیره نما کې د امریکا لپاره لوی خطر لري. ورسپانه وایي که څه هم امریکا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر د مې په دویمه نیټه اوجو او په دغه سیمه کې القاعده ته ماتې ورکړو، خو دغه ډلې ته اوس هم د ماتې ورکولو لپاره لا ډېر کار پاتې دی چې د امریکایي چارواکو په نظر القاعده په یمن کې پر امریکا د بریدونو پلان جوړوي چې یو مثال یې د 2009 کال د کریسمس په ورځ د امریکا ډیټرایټ ښار ته په یو تلونکي جهاز کې د بمی دماکې پلان جوړول وو چې ناکام کړل شو.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ ښار کې د تیرې سده د پاسې یوې هفتې راهیسې د هدفي وژنو او اخو ډب لړۍ دوام لري. دغه پیښو کې تیرو 24 ګنټو کې 9 کسان وژل شوي دي. ښار کې د امن د ټینګښت په هیله د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک کراچۍ ته رسیدلی دی. رحمان ملک کراچۍ کې د امن لپاره صوبه کې د رینجر ځواک شتون ضروري بللی دی. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
دلیاری پولیس وای تیر مازیګر یې د خار د کالاکوټ لسمې څخه درې مړی ترلاسه کړی دي. درې وړ کسان د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوي دي. د وجلو نه پس درې وړو مړی په درې جلا جلا بوریو کې د بندولو وروسته د سیمې په شاړه برخه کې غورځول شوي دي. د کالاکوټ تانی پولیس مشر افتخار په دې اړه مشال رډیو ته داسې ویل،
دی
وای د درې کسانو مړی مو موندلی دي. د دوی د نومونو هم نه لګیږي. د عمر اندازې هم مشکل زکه ده چې مړی ډیر زیات خراب شوی دی. د دوی د وجنې اف آی آر مو د نامعلومه کسانو په ضد لیکلی دی او د پیښې په اړه مو پلټنې شروع کړي دي. د متحده قوم مومنټ سرچینې وایي چې وژل شوو کسانو کې دوه کسان د دوی د ګوند غړي دي، کوم چې وړمه ورځ وسله والو تښتولي وو. د دې نه علاوه د ښار په اګرتاج، کډه مارکیټ، بنارس او د جکسن د سیمو څخه د شپږو نورو کسانو مړی پولیسو ترلاسه کړی دي. ښار کې د رواني بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ته رسیدلی دی. نوموړی د سند صوبې وزیر اعلی د پولیسو او رینجر ځواکونو مشرانو سره ښار کې د امن د ټینګښت په هکله غونډه کړې ده. د غونډې په اړه د داخله محکمې په خبر پاڼه کې راغلی دي چې د کورنیو چارو وزیر د رینجر ځواک مشر ظفر اقبال ته باور ورکړی دی چې د رینجرو سرتیری به د سند صوبې څخه نه وستل کیږي او نه به د رینجر کونو په واک او مراعاتو کې څه کمی راوستلې شي. د یادونې وړله چې کراچۍ ښار کې د رینجر سرتیرو په ډزو د یو زلمی د وجلو وروسته سند حکومت د صوبې څخه د رینجر ځواکونو د وستلو یا نه وستلو په پریکړه د سره غور شروع کړی وو. د سند حکومت لخوا د دغه اعلان وروسته د ښار په اورنګي ټاون او یو شمېر نورو سیمو کې د هدفي وجنو او اخوډب پیښو زور نیولی دی چې پکې تر اوسه د 40 څخه زیات کسان د نامعلومو وسله والو په ډزو وجل شوي دي او لا هم دا سلسله روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز انټرنیشنل د کراچۍ د حالاتو په اړه یو اداریه لیکي او دغه حالاتو د مخنیوي په برخه کې حکومت ګرم بللی دی او لیکلي چې دغه ناقانونه کارونه په ښار کې ټول د حکومت د شریکو یا ائتلافي واکمنو ګوندونو لخوا ترسره کیږي او الب سمی سیمه کې امن راشي چې دغه ائتلافان په دې کې ځان ذمہوار وګڼي. د دې ادارې غټ کې حسیبه شهید وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل لیکلي کراچۍ یو ځل بیا د قومي شخړو په ډګر بدله شوې ده. لږ تر لږه 15 تنه په یوازې 4 ورځو کې په دې ښار کې ووژل شول. په وژل شویو کې سیاسي کارکوونکي او هغه ښاریان شامل دي چې د ډزو په منځ کې راګیر شوي دي او یا هم د دې لپاره وژل شوي دي چې د یوې قومي ډلې غړي وو. په یوې سختې پیښې کې یو 28 سات پلورونکی و چې په صدر بازار کې منډه وهله او پر جامو یې اور بل شوی و. د مرستې لپاره چیغې وهلې خو د خالف پر د ډزې وکړې او بیرته یې د لمبو خواته ورټیل وه. دغه سړی د عوامي نېشنل ګوند غړی و. یو ورځ مخکې تر دې د یو 25 کارکوونکي مړې پیدا شو چې له لیاقت نېشنل روغتون نه برمته شوی و. هلته زده کوونکي سره په جګړه ګیر شوي وو. دغه دواړه پیښې سختې وې او دواړو د دښمنۍ زړې په نږدې ګاونډ کې وکرل. او رنګي ټاون یو له دغو سیمو ده چې اکثره مړي دلته شوي دي. د دې سیمې خلکو دا منلې ده چې په دا اونۍ هلته ډېر کسان ووژل شول. د دې لپاره چې هلته دوکانونه تړلي وو نو هرې کورنۍ خپل خواړه سپمولي خوړلي دي. د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه بیا لیکي سربیره پر دې چې په کراچۍ کې خلکو دغه ناقانون ورځ په خپلو سترګو لیدلې ده، چارواکو د دغو شخړو د مخنیوي لپاره سمدستي هڅه نه ده کړې. دوی یوازې خبرې کړې دي. ورځپاڼه وایي په حکومت کې درې ائتلافي ګوندونو، متحده قومي مومنت، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي، درې واړو د امن د راوستلو لپاره په سړو کوټو کې غونډې وکړې. له دوه ورځو خبرو وروسته دوی پریکړه وکړه چې سیمه ییزې کمیټې به جوړې شي او نور به یو بل نه ملامتوي چې پخوا یې یو بل ویشتي دي. دوی یوه پریکړه وکړه چې په دغو پیښو کې به د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو، وسوالو، طالبانو او جنایي ډلو لاس وي او د دوی هلې ځلې به شنډې کړي. ورځپاڼه وایي بله ورځ دغو ملګرو ګوندونو د سند د وزیر اعلی کور کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې د کراچۍ ښار له بېلابېلو سیمو څخه به د خپلو ګوندونو لوحې په دیوالونو لیکل شوي شعارونه او رازړېدلې جنډې لرې کوي، او کله چې د دوی کارکوونکو په دې کار پیل وکړ، یو وار بیا د دغو ګوندونو غړي له وسلو سره په ښار کې داسې راڅرګند شول چې ګنې د سولې عوامن په دې تړون ملنډې کوي. ورځپاڼه لیکي دوی لس میاشتې مخکې د هدفي وژنو د ودرولو په لړ کې د شوي تړون رعایت هم ونه کړ، او اوس د دغه امن د تړون د ساتلو لپاره تر هر څه د مخه باید دغه درې واړه ائتلافي ګوندونه دا ومني چې په ښار کې له وژنو نیولې تر ځمکو غصبولو پورې ټولو پیښو کې دوی ذمهوار دي. ورځپاڼه په اخره کې وایي سره له دې چې دوی په حکومت کې شریک دي، خو بیا هم د دغه ناکراریو تورونه یې پر یو بل لګول، او اوس هغه څوک چې خپل نوم سپینولی شي هغه په خپله هم دغه ائتلاف دی.
پښتو وایي مشال ریډیو.
د تحصیل صافي په ادمځای کې ناپیژندل شوی وسلوالو د امن کمیټه یو غړی وژل دی. شانواز ترکزی د سیمینار رپورت لري.
د تحصیل صافي په سیمه ادمځای کې نامعلوم وسلوالو د امنیتي لخر یو رضاکار د محمد ګلاب په کور د لاسي بمونو برید کړی دی، چې لامل یې محمد ګلاب د هغه زوی او یو وراره په ټکی مړه شوی دی او دوه تنان یې زخمیان شوی دی. دا پیښه بیګا د شپې ناوخته شوې ده، او داسې پیښې د بره محمد ایجنسی په تحصیل صافي کې وخت پر وخت کیږي چې پکې د امنیتي لخکریانو غړي رضاکار یا د قبایلي سیمې د انتظامیا د خاصدارو کورونه په نښه کولای شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په قبایلي سیمو کې د کراري او ثبات لپاره د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا د هڅې کیږي چې را روانه میاشت په پیښور کې د قبایلو د سیاسي او اولسي مشرانو یوه جرګه وشي. د دغه جرګې هدف پسې وي اورو د مجید بابر په رپورت کې.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون د غوسی مونږ د ترهګرۍ په ضد نړیوال جنگ کې یو مخکنی سنگر جوړ کړی دی. په تیرو لسو کالو کې د دغو سیمو په اړه بیلابیل وړاندیزونه رامنځته شوي دي. په دغو سیمو کې د سیاسي بدلون، د سیاسي ګوندونو د قانون د غځولو، د پرمختګ کارونه او پوځي عملیات، دا ټولې پروژې د هغې لړۍ کړی دي چې هدف یې د دغو سیمو ستونزې هوارول دي. خو تر دې دمه قبایلو په خپله داسې کومه مهمه هڅه نه وه کړې چې قبایلي ولس کومو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي د هغې د حل راوستلو لپاره راټول شي. د روان کال د جون په شپږمه نیټه په قبایلي سیمو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په پېښور کې یوه غونډه وکړه او فیصله یې وکړه چې د جولای په څلورمه نیټه به د پېښور په نشتر حال کې یو آل پارټیز کانفرنس را جوړوي چې دوی ورلا د لویې جرګې نوم ورکړی دی. دا چې د دې لویې جرګې هدف به سوي په قبایلي سیمو کې د جماعت اسلامي پاکستان یو ځایي مشر هارون رشید چې د دې لوی جرګې ویاند او منتظم هم دی، تفصیل سپدې ټکو کې بیانوي.
په دغه غونډه او دغه لوی جرګه کې به د صوبه خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي جماعتونو صوبایي قائدینو ته دعوت ورکړل کیږي او هم دغه غونډې ته راځي. دغه سیمه به دانشوران او کالم نگاران او صحافیان او د هر مکتب فکر خلکو ته هغه دعوت ورکوي چې هغه راشي او د قبایلو خیالات او د قبایلو احساسات او د قبایلو چې کم سوچ دی او فکر دی هغه واوري، او بیا د قبایلو د اواز ټولی دنیا او ټولی نړۍ ته ورسی چې قبایل په اصل کې سواړي.
اتیا لکه قبایلی ولس د تیرو شپېتو کالو راهسي د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې لړ کې پاکستان او نړیوالو ادارو په بیا بیا داسې اعلانونه کړي او پروژې برابري کړي دي چې د غوسیمو کې خوشحالي او ثبات راشي. دا چې د لویې جرګې به وکړي شي چې د قبایلی ولس د ستونزو هوارولو لپاره یو تګلار وټاکي او څه ګټې به لاسته راوړي. په خیبر قبایلي سیمه کې میش او د پاکستان تحریک انصاف ځایی مشر او د دغه جرګې یو غړی اقبال افریدی سډیر امید نه لري. دی وایي
په دې معمولی یو جرګه باندې هیڅ قسم لته دا ستونزې نشي ختمې دي او نه زموږ څه امید شته دی. موږ خپل پروټیسټ ریکارډ کوو چې سبا لکه دام نوي چې یاره په دې سیمه کې قبایلي نمائندگان نشته یا سیاسي خل نشته دی چې د دې خلکو دپاره روزي. بس موږ روزو حالی چکم دے دا پاکستان سره دے دا پاکستانی حکمرانانو سره دے دا دوی چکم دے حیرت و لالت چی پا کم ورس ختم شی او دوی بیا چکم دے کنا دی اجرو دی کلو تا او رسی گی او دلتا دی خلق و سرم مشاورت شروع کی دلتا با خود امن راولی خوشحالی براولی
قبیلی سیمی دا پاکستان پا سیاسی بهیر ورگڑول او دا غصیم اولستا حق طول موقع ورکول چی دا دوی آئینی او انسانی حق دے پا دیارا دا پاکستان اولست مشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پا بیا بیا قبیلی اولست سره وعده هم کړی دی خو تر دا مهاله هیڅ نتیجی نه دی رامنځته شوی دغه لویه جرګه به قبایلي ولستا څه ګټې راوړي د روان کال د جولای څلورمه نیټه به د دغو پوښتنو ځواب ورکړي
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351 د اس ام اس پر سر کې مشال رادیو او پپا کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت په دارا روان جولای نه په ملکن ډیویژن کې د تیر کال سیلاب نه اغیزمن شوی د پولټری فارم مالکانو سره د یوې پروژې له لارې مالی مرستې کوي په دې اړه نور معلومات ته خالد خان په دې رپورت کې واورو چې دا مرستې به څه ډول وي
د خیبر پختونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې اغیزمن شوی څارو پالونکو ته د معاوضې ورکولو فیصله کړې ده او د صوبې د لایسټاک وزیر حاجی دیت الله ویلي دي چې د معاوضې ورکولو په لومړنۍ مرحله کې به د ملکن ډویژن د پورټری فارم یعنې د چرګانو پالونکو ته دغه معاوضه د را روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه ورکول پیل کیږي حاجی دیت الله وایي د سیلاب نه په اغیزمند سیمو کې څارو ته رسیدلي زیانونو په هکله سروې سرته رسول شوی دا خدا معاوضه د ورکولو د پاره کوم حد نه دی ټاکل شوی او د چا چې څومره زیان شوی دا غي په مقدار به ورته معاوضه ورکول کیږي
ټوپ خبر پختونخوا کې تقریبا د 5 ارب روپو نقصان د سیلاب په مد کې سارو او یا د فورټ په باره کې شوی دی خو په دې وخت کې چې کومه خبره د نوغه د صرف د ملکن ډیویژن د پاره زمونږه بای حکومت بیا د پی ډی ایم ای والا دغه په دغه باندې مرګستیا باندې صرف د فورټ په دغه کې مونږ وسو دغه شروع واپس معاوضه شروع کړی دي او د 1 جولای نه به ان شاء الله د 1 جولای 2011 نه به مونږ خلکو ته د معاوضه ورکو دا اولنې قدم دی چې د فورټ دغه کې چوت شوی دی او ان شاء الله زموږ دا امید دی چې د سمره د سارو نقصان شوی دی او یا د خلکو غایګان نقصان شوی او صرف د دین علاوه د سارو معاوضه پاتې ده چې په هغه باندې کله زموږ لاس برش ان شاء الله چې د حکومت دا لغه چې هغه مونږ ان شاء الله خلکو ته ورکو دا زموږ سره مکمل ریکارډ موجود دی او چې په کم لیول باندې دا دا پر انمل لغه شو او شو معاوضه ان شاء الله چې خلکو ته مونږ رسو
بل خو د نوخار د سیمې یو ګجر ارشد خان وایي د یو شمیر غواګانې او سرویس علاوه وړلې خو تر اوسه پوری د دن چا د رسیدلی زیان په حق لا پختنه نه دکړي
تقریبا 50 پوری غواګانې تلوي او 30-40 پوری دیشه تلوي ولاغه اوسه پوری چې کم نه کنا شام څه قسمه دغه نه کړي چې کم نه راغلی اوسه پوری سامونه چې کم هغه د ګړي اوسه پراتی دی او دا هغه پراتی دی بس هغه لیکل چې شي وي زبانی جمع خرج شي مې بس باندې رسو څه دغه نه شي وکړو
خود لا سٹاک وزیر هدایت الله وایي چې په مردان نوخار چارسدا او ډی خان کې بعد د معاوضه د ملکن ډیویژن نرستو ورکول کیږي
د ملکن ډیویژن د پاره د کچدار بار نه جو زاغی د کین نو غیر کړی دي نو دا غنه پس بیا د نوخار مردان چارسدی دي کې علاقه کې ډی خان کې د نقصان شول ان شاء الله زمو خدا امید دی چې باقی خلکو تمام دا غي حق ملایوي
د لا سٹاک وزیر هدایت الله ویلی چې سګنه بودیجه کې حکومت په ملکن ډیویژن کې د اچي غواګانو د نسل خکولو او پي ورکولو صلاحیت زیاتول د پاره 280 ملیون روپے اخودی دي او دا رنګ د 80 ملیون روپو په خرج با د ډنګرو د پاره 200 ډیسپنسری او 300 ګرځنده کیمپس جوړوي خالد خان مشال ریډیو په خبر
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په منځني سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یوش میټرو باندې اوریدلی شئ. د دې سره سره په شارټ ویو یا په لنډو سپو دوه ویشت څلور ویشت او دوه دېرش باندې هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه د مجید بابر نورو.
په کوزا کورما قبایلی سیمه کې د بې پیلټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې پنځه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په کراچۍ کې په تیر یو شواروش کې په هدفي وژنو کې نه نور کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې په دوو بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې پنځه لس کسان مړه او نور ژوبل دي. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کیږي او د کونړ ولایت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د دغه ولایت ناړي ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري دولس میزایل رالوېدلي چې دولس تنه ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان طالبانو سره د افغانستان د شخړې هوارۍ لپاره د خبرو اترو پخلی کړی دی.
د خبرونو لنډي ساسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو اوس یو بل رپورت چې د افغانستان په اړه دی. د ننګرهار په شیرزادو، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې د اوکاب په نامه تصفیوي عملیات پیل شوي دي. دغه راز د ننګرهار امنیتي حالات هم خلک اندېښمن کړي دي. دا چې دا عملیات څنګه پر مخ ځي، لاسته راوړنې څه دي، په دې او نورو امنیتي مسایلو په اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پولیسو مشر علي شاه پکتیاوال سره مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
کمانډان صاحب که په پیل کې د ننګرهار ولایت په امنیتی وضعیت رڼا واچوي چې نن سبا څنګه دي؟
تاسو ته به تر معلومات چې د ولس او د خلکو په همکاري سره د خدای فضل سره د ننګرهار امنیتی وضع ورځ په ورځ د ښه کېدو طرف ته روانه ده او د پولیسو د ټولو کشفي ارګانو د امنیتي ارګانو دستورونه ډېر ښه دي.
د ننګرهار په خوګیانو، شیرزادو، حصارک او په چیراګام کې عملیات پیل شوي. تروسه د دې عملیاتو لاسته راوړنې څه دي؟
تروسه پورې موږ ته خخ د ستاورونو پلاس راغلي دي. شپږ مخالفین او دوه قمندانان تذکر شوي دي په زخمي حالت کې. په عین جنگ کې تذکر شوی ده او په خپل باندې زموږ ټول امنیتي ارګانونه هیڅ تلفات نه لري. دا یو تصفیوي عملیات دي چې د اوقاف په نوم باندې شروع شوي دي او دغه عملیات به د سارک، شیرزاد، خوګیانو، پچراګام او دغه سیمې ټولو ولسوالیو کې دغه تصفیوي عملیات سرته رسي.
ویل کیږي چې د دې عملیاتو تر شا به بیا رغونې پروژې هم پیل شي. تاسو موږ ته ویلی شئ چې دا څه ډول پروژې دي او څوک پیلوي؟
هغه پروژې چې هغه د دولت له طرف نه یا د خارجي موسساتو له طرف نه هغه ډونرانو له طرف نه چې په مختلفو ولایتو کې مخته ځي شروع شوي دي. دنه د شروع کېدو په حالت کې دي چې په هغه کې مختلف بخشونه دي چې هغه بهادي شوراګانو ته د هغوی سره په تفاهم باندې دا کارونه مخته ځي. په دې مورد باندې ډېرو ولسوالیو کې موږ ګرځېدلي یو، د هغوی سره د هغوی د شوراګانو سره یا د هغوی د خلکو سره موږ خبرې کړې دي. په مختلفو ولسوالیو کې شرایط کارونه په ډیر یو خطر کې سره په ډیر شفافیت سره مختزي.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ښه دی، خو د سمو دی رئیس د شینوار د دوه قومونو ترمنځ په دولتي ځمکه وسلوال شخړه روانه ده. ډیر کسان پکې وژل شوي، یو شمیر زخمیان شوي دي، پنځه لسنه پکې پولیس هم ژوبل شوي دي. تاسو فکر نه کوئ چې دغه به د ننګرهار ولایت د امنیت لپاره یو ګواښ وي؟
په دې مورز باندې مختلف حیات راغلي دي. دغه اوس هم یو ډیر عالي رتبه حیات راغلی ده او دا کسان راغوښتي دي. جرګه روانه ده او ان شاء الله د دې جرګې به ډیره ښه نتیجه وي. دا چې دوی په خپلو منځونو کې د خپلو هغه اطلاعاتو چې د ځمکې په سر باندې رامنځته شوي دي، کوم کسان چې زخمي شوي دي یا کوم کسان شهیدان شوي دي، په دې مورد باندې هم مکتب پر معلوماتونه شته او هغه ته زموږ تقریبا د اته سو نه زیاته قوه په منځ کې پرته ده. دغه خلک دې ته پرې نه دي چې دوی مخامخ جنگ وکړي. باقي زموږ کشفي ارګانونو هلته کار کوي او ځینې قضیې اکثر د تحقیق او بررسۍ لاندې.
کمانډان صاحب، سوال دا دی چې د یو میل کلاشنکوب په خاطر د خلکو کورونه تلاشي کیږي، خو دوی سره چې توپونه، داشکی او ډول ډول درنې وسلې موجود دي، له دوی نه ولې وسلې نه اخیستل کیږي؟
دا صلاح خو دوی ډایرکټ تسلیموي، مطلب به ورکی. داسې خبره نشته چې دا صلاح دوی ځان سره وساتي. حکومت، دولت، نظام همیشه د شفقت نه، د ترحم نه کار اخلي تر څو دا مسله د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه، د مفاهمې د لارې نه، د جرګې د لارې نه حل شي. د صلاح راټولول کوم مشکله خبره نشته.
قومندان صاحب، په ننګرهار کې د ځمکو د غصب مسله ډیره ګرمه ده. هر ورځ په دولتي ځمکو زوروا کې قبضه اچوي. تر دې دمو په دې جرم څوک نیولی؟
ګرهار ولایت لوی نه لوی مشکل او موږ سره مواجه یو. زموږ ټول امنیتي ارګانونه سره مواجه دي. هغه غصب ځمکه ده. د بټي کوټ په ساحه کې چې کوم د غصب دغه یو تحریک را روان شوی و، په دې کې 13 نفره تذکر شوي دي. پرون شپږ نفره د بار آباد په ساحه کې چې دوی غوښتل چې د ډېر وخت نه د دوه کلونه د غصب روان کړي وو، شل کورونه چې کومه د لمنځه تللي دي، هغه برمه یې هم دلته راوړلی شوی. د شپږ نفره تذکر شوي دي. د سرخ رودو په ساحه کې پرون درې نفره تذکر شوي دي. د لالپور د مومندرې په ساحه کې 9 نفره تذکر شوي دي. چې دا صرف زه هفتهوار هغه گزارش درته کوم چې څوک غواړي چې غصب وکړي، نو دولتي ارګانونه چېرته هم ورته په آرام باندې نه ناست. او تاسو باور ولرئ چې موږ به هیڅوک هم پرې نږدو چې دولتي ځمکې غصب او که غصب هم کړي او دوی د غصب کېدو کوشش وکړي او څه ورباندې جوړ کړي، دا به مطلق ړنګېږي او دا به له منځه.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په بلوچستان کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا وزیر اعظم سکالرشپس پروګرام پیل شوی دی. دې پروګرام کې به د بلوچستان له 150 ضلعو نه هر کال 150 زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره ټاکل کیږي. نیاز موسی خیل رپورټ لري.
د دغه پروګرام د پاره په هر ضلع کې ټیسټ او انټرویو د رواني جولای میاشتې له 15 منټې څخه شروع کیږي او له هر ضلع څخه سلور هلکان او یو انجلۍ ټاکل کیږي او وروسته به په سرکاري خرچې د پاکستان په نومیالیو تعلیمي ادارو کې تر 12مه یا اف ای سي پورې تعلیم ورکول کیږي. په دغه حکله د بلوچستان اسمبلی غړی او د موجوده صوبایي حکومت د ماحولیاتو پخوانی صوبایي وزیر غلام جان بلوس و مشال ته وویل دا به یو ښه خبره وي او اسمبلی هم دغه غواړي چې په صحیح توګه د خلکو د استازیتوب حق ادا کړي. خو دلته دا خبره په ذهن کې راځي چې داسې نه وسي چې سفارشي او نااهله زده کوونکي وټاکل سي. د چا چې حق جوړیږي او څوک پر میرټ راځي، نو دا به یو ښه خبره وي. د ژوب یو اوسیدونکی د وزیر اعظم ودې اعلان ته ډېر په ښه سترګه ګوري. دی وایي
مانم حسن عباس زه سلزمین نن سبا کوم غریبانه دي، هغه کې د کوشنی کوم خاص کر پښتنه دي، هغه فور تعلیم نه محرومه دي، ولې هغه پډریانو ګرځي سامان ټولي، هغه سر گزارا کوي، تعلیم نشته. د بابا وجداد تعلیم نه وي، نو د کوشنیانو تعلیم نه وي، هغه کچره به گزارا کوي. او کدا سه یو نظام شروع شي اتم نه او دولسم پورې، نو دا ډیر ښه خبره ده. هر یو هغه انسان چې مجبوری د واجب زیاده تر انسان میټریک امتحان ورکی به ورسی پر کاروبار اختای کی اول ورسه کتابان پیسې نه پورا کوس، کتابان پیسې پورا کی داخله پیسې نه پورا کیږي، داخله بعد نو بیا وای د کله جوړه کا دغه شی جوړه کا، نو چې دغه حکومت دغه کار کوي، نو دا خو ار انسان بیا د ولسم پر یعنی تعلیم یافته جوړ دیس.
د کوټي اوسیدونکو محمد عالم هم د وزیر اعظم دا پروګرام د بلوچستان د پاره یو ښه ګام بولی. دی وایي کده د حکومت وخت پوره هم سي، خوراتلونکو حکومتونو به هم دا پروګرام پر مخ بیایي. ولې چې د ته په وینا دا یو ډیر ګټور پروګرام دی.
زه د دوام چې دا ډیر ښکلی پروګرام جاري کړو د وزیر اعظم طرفنه، تاکي د راتلونکو کوم مستقبل د دوی د ژوندۍ لپاره روشن شي. دوی پر مخ خپل کوشش کوي چې زما خپل بچی شتادي، یو بچی زما د باغ پر ځای ان شاء الله زه دا کوشش کوم چې زه ورکه خلک
وای دا قتل پکار دی چې څومره په صفا طریقہ او انصاف سره زده کوونکي ټاکل کیږي. ولې چې د دوی په وینا په هر ضلع کې د ټیسټ کېدو له وجې ویره دا ده چې د پخوا په شان د هغه ځای ډیپټي کمشنر او د اسمبلی غړي به د ټاکنې پر پروسې د اثر اچولو کوشش وکړي. خلکو غوښتنه وکړه چې پروسه د مرکزی حکومت د یوې بې طرفه کمیټې تر سیوري لاندې ترسره سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نن د مشال ریډیو مرکه کې د خیر ښیګړې او د خزو د پرمختګ وزیر میرمن ستاره یا سره د مشال ریډیو همکار خالد خان مرکه کړې ده. نوموړې ړومبی زنانه ده چې د صوبې په کابینه کې وزیره ټاکل شوې ده. هغه د دریو بچو مور ده. دا چې څنګه د خپل کورنۍ ژوند او د سیاست ترمنځ توازن ساتي په دې مرکه کې به واورو.
ترایز بیبی که تاسو زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او تاسو کله پیدا شوئ؟
جی زه سوابی زما ضلع ده او هلته کې یو کلی دی جنډا. هلته زه چې مارچ باندې په 1969 مالته کې کلی کې پیدا شوم. بیا هغې نه پسته چې دی نو د تعلیم دپاره مونږ په خبر ته زه د 500 کالو وم چې مونږ راغلی یو په خبر ته دلته چې تعلیم هغلته کې سکولونه نه وو نو مونږ بیا دې خواته سکول دپاره ایجوکیشن لپاره راغلی. زما څلور خویندې دي رور زما نشته دي خو دا چې پلار زمونږ ډېر زیات تعلیم و چې تعلیم دې زما لوڼو کې او هغه دې بیا مخکې راشي او نو هغې وجې نه به شروع نه مونږ ته ډېر زیات یو اهمیت ملاو شوی خپل کور
کې د خپل والد سے پاک له مراتب
بالکل جی غیر سیاسي و زمیندار کورنۍ نه و زمونږ د جنډې او بس ما هغه ځای کې خپل ځمکو سره تعلق و هلته کې دننه کسه بزنس په کلي کې به و هغې باندې خو زیاتر زمونږ هغه وایي چې کم دغه و هغه د ځمکو هغه چې کم بس ما هغه خو سیاست سره تعلق بالکل نه وو. ډیر زیات محنتی سړی وو چې زیات تر ټول عمر یې زیات کانسنټریټ کړی وو چې هغه مونږ له خلیونګ راکی او ښه تعلیم راکی. نو بس هغه دغه د ژوند دغه چې وو هغه محور چې وو هغه صرف زمونږ بس کلی کې به و خپل هغه دغه به یې ساتل هلته کې اجره او هر څه چې هغه به یې چلو خو زیات دغه اهمیت چې وو بس صرف خپل بچو سره.
تاسو که خپل مور پاکلم وای
مورم زما مور او زما پلار د یو کلی نه دی او کزنس نو مور به مې اومم هغه شانته چې څنګه زما پلار لکه کله دا فیلینګز مونږ ته غیم نه دی راکړي چې یا د اکثری کنه د مور دایي چیز وې د پلار کنوم یې نه د مور ډیر زیاتې کړي ډیر زیات هغه مونږ سره زما په خیال چې سمرا هغه زړه خوراکي چې د مور کم نه ډیر زیاتې را سره کړي د سکول ته په خپل تل پلار به مې کلی کې ونه ټول ریسپانسبلټی وا زما د مور ودل تک هر یو کار چې سبا هغه په پاغې باندې وو نو زما په خیال ډیر زیات مور او پلار چې دین مونږ سره هغه محنت کړی
سره به څنګه چې تاسو وې چې تاسو سلور خويندې وې او په خبر ته د زده کړې لپاره نه نو تاسو ټول خويندو د تعلیم حاصل کو په خبر کې او کدا مونږ ته وې چې تاسو تعلیم بیا دلته څنګه کوم وخت ور
مونږ چې ټول زما خويندې ټول بلکې زما نه زیات تعلیم یافته دي او چې دی هغه د ډاکټر د سترګو هغه کې سپیشلایزیشن کړی دی بل چې غیم خپل شپارسم پاس کړی دی بل هاوس وایف د خواغیم ویل دی ما بی اے کړی دی او هغې نه پس ته به زه خپل هغه پریکټیکل لایف ته دغه شوی یم اوم پلار سره چې هغه یا دا به زه ووایم چې ټولو لوڼو کې زیات هغه کانسنټریټ کړی په ما باندې وه چې ورسره کلي ته تلل ورسره د هغه هغه ډے ټو ډے چې کوم د هر ورځ کوم څه مسله به وه یا د ځمکو څه مسله به وه یا څه نو چې کله زه رالوی شم نو ما به ورسره زیات مدد کو زه به ورسره زیات وطن بهر ته
تومره سبق مو ویلې او د خپل تعلیمي ژوند پاک لکونه ته زموږ ورډونکو
ما جی ډومبې چې ما څنګه وې چې د 500 کال دلته کې د سبق ته پاره راغلی او په خبر تا نو هغه اف جی سکول و په دې د کینټ کې زموږ غلطه کور و نو هغه ته کې ما تر وم پورې هلته بیا یونیورسيټي ماډل سکول ته چې کله موږ یونیورسيټي ته رالو کورم یونیورسيټي کې شنو بیا هلته بیا جنا کالج دا ما د سوال سم کړی
سبق مو ول پرې خو د واده د شو کس نوکری ده
نه دا سينه و چې سبق زما خو بالکل لکه چې زما د پلار دومره شوق نو سبق پر خودو دغه نه وو خو هغه کې ګیپ ډیر زیات راغله په هغه کال باندې ریزلت ډیر لیټ شو سوال لسم ریزلت ډیر لیټ شو هغه کې یو کال دغه راغې نو ما هغه دغه د پاره نوکری شروع نه کی چې دا اسې ټایم چې څو زمونږ مرګرو چا سکول کې شروع کړه چا چرته نو هغه کې د افغانانو هغه وخت ډیر زیات دلته کې وو او هغه د ان جی او انټرنیشنل ان جی او ډیر زیات نو یو ان جی او کې اسې هغه پارت ټایم پاس کول د پاره یا داسې جاب شروع کو درې میاشتې پس هغې مال پروموشن را کو نه خبره چې بس خپل هغه یو فن بنده واخلي چې پریکټیکل نه پس ما کافی ټرای کړه ویله چې زه واپس لاړ شم دغه ته، خو بس بیا مخکې تلو روان شم په جابس کې اور ډفرنٹ ٹریننگس کې اور دې کې، نو بس هغه پاتې شو.
د خپل واده پاک لکه مراته وي چې تاسو واده کله شوی او دا بیا په پښتونخوا د کومې سیمې هغه ځوان چې تاسو سره واده وو؟
جی زما په 2000 کې واده شوی دی، او دا زما د ترور زوی دی، خو په مردان کې مې ترور واده وه، هغې زوی دی او خپلوان یو، بلکې هر دغه نه کزنس ډفرنٹ، لکه پلار یم زمونږ خپل، داسې زما پلار د هغې خپل داسې، او بیسیکلی هغې تعلق چې دی نو قبایلو سره دی، سیټل په مردان بغداد کې دی.
دې ته مونږ یو ارینج میرج ویلی
شو؟ بالکل جی، ارینج میرج.
بچو پاکله د خپل کور پاکله کوم زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو څو بچی دی او څو؟
زما جی واده چې شوی دی نو مونږ دغه ټول یو ځای اوسېږو، یو کور کې ټول، زما خو کزنس هم دی، لورونه مې هم دی، ټول مونږ په یو کور کې اوسېږو. شروع نه ای دا جوائنٹ فیملی، یو خپل مزه، یو خپل آرام دی. بیا زما لومبه زما مشره زما لور ده، 2001 کې هغه شوی و. بیا ورپسې ما خو جاب مینس کې بالکل پر خوده و، ځکه چې کور هغه لږ شي. بیا دا دی چې ما سره هغه چې څنګه زما سره زما د مور پلار ډیر زیات سپورټ و. بیا دلته چې زرا بیا زما کور کې زما خواخې داسې هغې ډیر زیات سپورټ کوي، یوازې ما سره نه، زما نورې چې کومې یونه دي هغه ټولې ورکینګ دي، ټول خپل کارونه لذي دغه. نو هغې کې بیا ما یو انټرنیشنل ارګنایزیشن سره یو کال نیم کار وکړو، هغې نه پس بیا ما کنسلټنسی یو دوه ځای وکړو، ورسره مې بیا آل پاکستان ویمن اسوسیشن جوین کړ ایز اے ډایریکټر، خو ورسره ورسره بیا زما دوه زامن دي، واړه دي.
کوم نمونه مو راته واغېست؟ مور دې چې ډېر ښکلي نمونه دي.
لور نوم خو مې چې ډېر اسلامک دی، سمایا دا عربي نوم دی، او زمونږ اسلام کې دا ډېر لومبي وخت کې چې کم دغه و. هغه د الکانو نمونه چې دی ډېر پښتنو دي، یو عجب خان دی، بل چې دی نو سالار خان دی. عجب خان اوس د خیر سره د وو کالو دی، خو سالار چې دی نو د هغه خپله بیا هیسټري ده، او هغه داسې دی چې په کوم ورځ دی پیدا شو. ما ته یاد دی 22 اکتوبر وو، نو ما ته د پاټۍ د سایډ نه ټلیفون وشو چې داسې الیکشن را روان دی، اوسا نامینیشن دی، او تراش خپل پیپر ډکا د ایم پی اے د پاره، ما ایم این اے د پاره کړو، خو بیا چې ما وکتل چې ماشومان دي زنه شمه تللی ایم پی اے د پاره، او هغه دی لا د زما په خیال شیل 15 ورځې وو چې ما به ګاډي کې ځان سره بوته، او الیکشن کمپین ما د سارا کړو. نو زما چې کم مرګري دي یا چې کم پاچای والے دي، نو دته د سالار په ځای باچا خان وای چې دغه چې نن هغه سیاسي دی، نو او هغه واقعي زما ټولو بچو کې چې تیز او شارپ دی هغه هغه دی. نو بچی مې اوس ما سره هم ډېر زیات یوز ټو شو، اکثر ما نه خلک دام تپوس کوي چې ته کور له څنګه ټایم، بچو له څومره ټایم ورکي، او بیا بهر له هم ټایم ورکي.
دغه پوښتنه به کوو، د سالار مور سیاست ته څنګه راغله؟ عملي سیاست
دام چې زه خپل پلار په وجه باندې راغلی یم، هغې نو هم زه خبر نه وم چې کله هغه مشرف ټایم کې ډسټرکټ او یونین کونسل او هغه شو. نو زما یونین کونسل کې اول نمبر ورکړ، زه په خبر کې ناسته وم، هغه مالا غلطه کې کړه. بیا هغې نه پس په ډسټرکټ کې باقاعده الیکشن وو، نو هغه مې پلار وی چې دا به ته کې، او ما باقاعده الیکشن کړو، او هغې کې کافي لکه ما ته به هر چا وی چې ته بس الیکشن وګټې ته خو چېرته سواب کې تزی نه چېرته دغه کړې دي نه دي، خو هغې کې ما کافي ښه دغه باندې رالم، کافي ووټونه ما واغستل. بیا هغې نه پس ته بس هغه یو سیاست کې هغه وخت کې ما پارټي یوم نه جوین کړې، بیا هغه ځای کې ما این پی جوین کړ، خو هغې نه پس ته بیا اسفندیار خان سره ملاو شم. هغه سره هغه را ته بیا ووی چې پارٹی لا ترازه، هغه وخت کې بیبی لا پارٹی کې، بیا هغه نه پس ته بس پارٹی سره کار کې دلی.
تر بیبی کوم دا و چې تاسو د پښتونخوا حکومت کې اومبه هغه خزه چې هغه عبوري حکومتونو کې خو زنانه شته په کابینت کې، خو تاسو زما په خیال پړومبي زنانه، تاسو څه احساسات وکړه چې تاسو د پښتونخوا په کابینت د وزیر په حیث سوګند پورته؟
بالکل زما د پاره خدای یو ډیر غټ اعزاز وو، او همیشه زه هر ځای کې دا خبره کوم چې د پارٹی په ما باندې یو ډیر غټ اعتبار کړی دی. څنګه چې تاسو وی چې د پښتونخوا په پوره هیستوري کې لومبه سیاسي چې وزیر راغلی هم نظر راغلی هم دام یو خپل دغه لري. زما خو ډیر سم خبرو کوم چې کله ما او ته مغستن، زما بالکل څه فیلینګس نه چې کما د پاره ما به ما غوي چې زما د پاره دا ډیر یو ډیر غټ اعزاز دی چې دلتا کې را لمو د پښتنو لومبای وزیر شم او بیا ای ان پی مال د مری عزت را نو ډیر د عزت خدا او چې هغه وخت کې که چا مانه ته پوسټ کړه او نو مام دغه ویلی چې زما په خیال کې زدي وخت کې دی ځای کې هم نو زما مهنت هم د ټیک چې ما ډیر مهنت کړه دی ډیر کوشش کړه دی ډیر جابز مې کړی وو خو سره مې خپل مهنت جاری ساتل وو نو او زما د مور پلار ډیر زیات ما سره پدې کې دغه ایون چې بچی به امراله کلار کړی دی چې سب بهار مومان هغه بچی هم زما هغه
استاسو د کور والا استاسو د خاون عمران افریدی اغي تاسو باندې داسې فشار یا دباو اونشته چې تاسو زیات تر وخت سیاست ته ورکوي حکومت ته ورکوي او لږ وخت خپل کور ته ورکوي
خبره یو کیږي کنه وی چې هر کامیاب سړی په شا باندې د خزل اسی نو چې هر کامیاب خزل خامخا به سړی لاس ور سړی که زه په کور ومه نه زما د پلار ما سره ډیر مرسته وکړه که زه بیا دلته کې راواده شم نو بیا ما سره زما د خاون ډیرم رسته وکړه هغه مرسته نه وې نو ماته نه لګي چې زمونږ چې کم د پښتنو دغه د دلته کې کم زمونږ کلچر دی پاغي کې یوازې خزه ته بیا ډیره زیاته ګرانه یي سیاست کې چې ته او بیا دی ځای ته چې ته راشي بیا ډیره ګرانه شي چې سړو سره بم ته ډیلینګس کې کلو ته بم ځي بیا کورم شي بچی شي غم خادي شي لکه یو فیملی زما خپل کوشش دی چې نه ماته کور اګنور شي نه مانه بچی اګنور شي نه خاوند هم اګنور نه شي نو خو دا دی چې جوائنٹ فیملی یا زمونږ بیا به زمونږ پښتنو کم کلچر دی هغه کې ما سره ډیر زیات مدد تا وکي
تاسو خو د خزو د حقوق د پر مخکم قدمونه پورته کړی دی او تاسو وزیرم یې نو په کور کې داسې خو دبو نه نه چې تاسو لکه د خزو حقوق تاسو خاون سره جنگ یا نور داسې څه خو نه راغلی
ما په خلک کلام زه هغه اسی تک پک خو اسی هم کله نه کله زما په خیال ضروری چې او شي خو ادروایز کله مونږ داسې سیریس قسم کی جنگ کلا نه دے رکھ کڑے شوی اوزه بتاو ہم چیز من دے کور ماحول لاس دی چی آواز زنا زما ما سره چی زما نور کم یونا دی دا اغیم کلا اغه ٹیپیکل زمنگ دا اغه ماحول نه دی ډیر اغه فرینڈلی اور داس دی چا په یو بل باندې غم غرض نشته دی او زمنگ اغه یا زما خدا او چی ترور زمه دی ا فرینڈلی دا غد زمنگ اغه نه دی چی کم نارملی خو زما په خیال ٹرینڈ چینج کی اغه شی نشته دی چا په خوا د خزه خامن یاد ان ګور د خواخي هغه شی اوس کمی
تر وستا سو د کورنۍ جون پاکله یو بل پښتنه شتا سو د بچو تاسو له سومره وخت ورکوي تاسو خو زیات تر لکه د حکومت وزیر یې بارون بکلار شي په ټول صبح کې ګرځي نو تاسو بچو تاسو نه چرته ګیله راغلي چې مور تاسو موږ ټیم نه راکوي وخت نه راکوي
زه مالور یو ځل ماته ویلو کله راته نو ویلي یو ځل راته وی د منیسټری پریک ده نو مای چې ولې خبره را سره کولې مې دا بسنګ دا داسې نو ماته وی چې اټ لیست ته په کور کې خو موږ سره یې کنه کوشش سما دای چې زه کله د سکول ته ځي نو زه په خپل ور سره پاسم تیارو لاري او شی زه په خپل کو بیا چې د سکول ته ولې کم نو هغه کوشش سما دای چې زه د سره واپس یا راشم یا یو ګنټه نیمه زه لیټ راشم کله چې زه ډیر لیټ راشم اکثر مسخوتن شي چې چرته داسې پروګرام یا سی نو بیا مې کوشش دای چې په بل ورځ بیا چټي وکم دا ما سره حکومت کسان هم کمپرمایز کوي چې بچی مې یا کاری کوم نکی نو بیا زه لږ دوه ورځې لکه سیټرډے سنډے بیا آف واخلم بیا زه بل کار نه کوم لکه مونږ اکثر وګورو نو مهندی چی نو هغه کوانټیټی باندې ټایم باندې خو کوالټی ټایم چی چې راغې د سبق د سکول ته دا زما دغه د چیز دغه ته چیزم لکه د سکول کې دوه ورځې زما په کول که هر سی زه هر ځای کې زه دوه ورځې دې پسې خامہ خازم په کول ولا بیا د ټیچران سره پلار ته ناغه نه خبر چې لکه پلار لاړ شي یا پلار او ما غزه په خپل دغه کوم چې دی فیل نه کی چې یاد دې مور ناراضي یا او چې کله زم نه زایز منیسټر کله نه ماتل ز از مور می شتلې ما ولته
د پښتونخوا د خزو د حقوقو وزیر ستاره ایاز په کور کې خلی په خلی یا د نور کور کارونه کوي
زما صفای ډیر او هفته کې یو رس چې دینو ز په خپل کوم صفای او هغه زما خوند ته په توله کې چې دینن کله کله چې نی نمی کړي لشکل رځ په واړیږي چې یاز نو هغه نه پست چې زو کوم نه ته په توله کې نن صفای چې دانو دی خپل کړه دا زما ډیر شورونه دغه دی چې پخپلا کمرہ الماری د بچو کپڑے ہر یو شی اغه پخپلا قتل او اغه خو مخکې خو ډیر فریکوئنٹ اوس دادې چې لک پکې اغه راشي چې مصروفیات په وجه باندې د کچن کار ما قسمو تو چې کله کور کې مور کارو مو منو ډیر مې نه دې کړه اغه تک خو کله چې مې زړو شي نو سیزونه جوړوم یا ملمانه شي اسپیشلی راځي بیا مونږه پخپلا پریفر کوو چې پخپلا کار کوو او کله کله خو چې داسې ملمانه راشي کوم زما خپلانی نه وایي چې زموږ زړګي کې چې ساته تصویر مونږ و باسو چې کله ته صفائی کې او کم حال کې ته په کور کې چې خلکو ته پته ولګي چې دا منسٹر کور کې خو ماغه شه دې چې کم عام خزي نو کور کې خو ماغه از مور از انګور از خزه هم هغه زما رول
ته اوس دا کوم وزارت ملو شوی دې د سوشل ویلفیر او د زنانو د بهبود لپاره د خیر خګر د پد تاسو په خوخه او دې کې بیا تاسو د پښتونخوا د زنانو د لپاره کوم داسې ټولي ګامونه پورته کړی چې زموږ اوریدونکو ته ویل شي چې تاسو په دې لګیدل لپاره دا کار نه کړی
زما په خوخه خو نه و خو زما په خیال پټه والے زما غ بیک گراوند ته کتلې و نو هغه وجه باندې او زه ډیره خوشاله یم ځکه چې ما ته پته و چې دې کې سکول دی هغه ټیکنیکل سیسونه هغه زیات زر ما پکړل سیسونه چې زه ډیره غ پراولی یو خبره کولی شم هغه د دې چې کله مونږ راغلی و نو خځې چې کوم په کورونو کې کار کوي یا کوم مونږ ورته و چې صنعتکار خو به نشو ویل خو دا واړه چې د چا تجارت بکویا په کورونو کې چې چا کوم خپل کارونه کول ا ډېرې کمې وې تاسو به ډېرې کمې لیدلې وې خو درې کاله پس چې زه هغه ګورم نو زه ډېر خوشاله سم چې دا خځې را للې هغه که تاسو بزنس ډیولپمنټ سنټر وګورئ په هغه کې مخ ډېر یا چیمبر جوړ شو مونږ وخت کې دا دغه شو بیا بادشاہ خان خپل روزګار سکیم کې مونږ ورته ډېر ښه هغه د اپورچونیټیز اوس چې را روان وخت کې کوم مونږ دې کال دی لورکو خزو ته هغه کې دا دي چې په ماربل کې ډېر غټ هغه مونږ پیسې کې دوه ماربل سیکټر کې ورسره مونږ د هغه د پاره چې کومه خزي الریډي په بزنسز کې دي یا دا هغه خراب شوی دي څنګه سړو ته نقصانونه شوی دي داسې که خزو ته شوی نو هغه کې مونږ وان ټایم ګرانټ ورکو لکه دا قرض نه دا ګرانټ دی نو هغه کې مونږ خزو لري نو زما په خیال چې زما د ټولو نه غټ شي کومه ځکه کامیابی کړم چې دا خزي کا هغه ډایرکټ دی او کا ان ډایرکټ دی هغه راوتلی او ډیر غټه توګه باندې راوت دي او خپل کارونه په خپل خپو درې ده واړه واړه بزنسز دي خو هغه اټ لیست هغه دغه شي د زما دا او چې کمیشن مونږ چې جوړ کړه خزو لا او سپورې دومره اکټیو نه دي خو زه چې په فدرل لیول باندې ګورم او نورو صوبو ته ګورم ځکه چې اوس خزو چې کومه وزارت دی هغه مونږ ته راځي صوبې ته را روان دي نو مونږ ته هغه ځینې کوم اپریسیشن صرف په دې ملاوي چې وګوره دی دومره مخکې لاړل چې دی کمیشن انور بلا اوس جوړي هغه به بل پاس کوي او زمونږ دلته کې جوړ شوی دی نو اټ لیست یو بنیاد مالکه خدا مخکې به ان شاء الله غي بیا په ایجوکیشن کې زما ډپارټمنټ نه دی کوشش ما غي سره همیشه دا کې هر وخت په کابینټ کې ما جګړې دغه کړې بلکې صحیح ما پورې خان دي که زه په بل ایشو باندې خبره کوم وای دا خو د ښځو ایشو نه دی ته ولې خبر ځکه چې همیشه زه هغې باندې کاغه هیلت سری نرسانو دپاره مونږ دا ځل ډېر ښه یو دغه وکړو چې هغوی بهر هم لیږو با چې هغوی هغلته ټرینینګ واخلي ماسټر ټرینرس چې راشي چې دلته کې ټرینینګ ورکړي د ټولو نه یو بل دغه چې دی هغه زمونږ دارالامانس دی په ټول پاکستان کې کو وګورئ زمونږ د دارالامان یو نوم داسې دی چې هغه ډېر چې چاته ضرورت دی نو هغه ښځې به ورته ځي خو عام ښځې که هغه چېرته بل ځای کې ورته ځای ملاویږي هلته به ځي خو دارالامان ته نیسي نو مونږ هغې دپاره پروسه کالې خو خو د سیلابونه په وجه باندې هغه مونږ نه شو دغه کړی نو دا مونږ داسې یو کور جوړو چې کوم کې مونږ ډېر زیات کمفرټ به ورکوو ښځو ته چې هغه هغلته کې او دا نه دی چې پرمننټ بیسس باندې څه ټایم لري چې کله د هغې مسلې حل شي واپس به ځي نو دا به مونږ په پاکستان کې به خپل نوعیت یا داسې دا یو د هغې دپاره کور جوړو چې هغې کې هر قسم لکه مونږ دا اپر لیول والے دي که مډل کلاس دي یا دا نور هر څوک چې هغه هلته کې خپه کلار راتلی شي داسې بیا زمونږ سره په پوره صبح کې د ښځو ورکینګ ویمن هاسټل لړوونه د حکومت طرف نه پرایویټ په ډیرو او زمونږ سره هغه په کرایي بلډینګ کې دی خو ورسره مونږ هغه باغې لپاره هغه مونږ داسې ډیزاین کړی دی چې هغه کې مونږ ډاکټران لیکچرران لپاره جدا ځای د ډاکټران لپاره نرسان لپاره هر څه لیبر کلاس والا چې هر څوک راځي چې دا هغه خپل چې څومره هغه ورکول شي ډېر نامینل پیسې دي خو چې څومره څوک افورد کولی شي چې د یو کلاس لپاره نه د ټولو لپاره
تروی بي د پښتنو په معاشره کې سیاست کول وزارت کول اساس تونځل لري دا تجربه مونږ شوی
چې زه نور سپوته وګورم نه ساده ده ځکه چې چې دلته کې یو عزت ته خلک درکې ٹھیک اچک پک رواني ورسره لکه صبح کې دنه چې سړو ته وګورم موزان ته وګورم نو کله کله ځوان چې واقعي سزاونو کې به ما سره زیاتی کیږي یا لکه دغه کیږي خو چې اوورال زبیا له پاکستان دغه کې وګورم نو ماته بیا زیات دلته کې عزت را کړی کیږي زیات زما لاس زیات دي چې کار کولې شم چیف منسٹر صاحب می سپورٹ کړي پارٹی می پورا سپورٹ کړي نو ماته لګی چې پښتنو معاشره کې اوورال کوم مونږ وګورو خزا زیات محفوظ ده زیات عزت ورته ملای
ترلو به کتاب زیات ګوره که اخبارونه ګوره ټی وی ګوره سر دا
کتاب زیات کوم د شپې چو د کېګم نو بس یو عادت می دی قران شریف هم او بیا چې دغه دی بیا کتاب جنرل سٹوری ناول یا جنرل دغه چی هغه
د پښتنو معاشره کې خويندو ته میندو ته اولونو ته څه پیغام ورکوي د مشال ریډیو په واسطه
زما پیغام دا دی جی چې زمونږه خويندې زمونږه چې کومې زنانې دي چې کوم کارونه کوي زما به ورته دغه یو ریکوست دی چې مونږه د خپل زمونږه چې کوم کلچر دی هغه نه یې روت پښتنو چې کوم کلچر دی کور زمونږه د پاره ډومبه دی د خزې د پاره ځکه چې بچي باندې به ته زیاته توجه ورکې که بچي خراب شي نو که مونږ به هر ډېر څه وکړو خو هغه یو بچی قدیم خراب شي نو هغه زما په خیال د قوم او د ټول خلکو د پاره ډېر د شرم خبرې نو د ښځې ړومبۍ دغه چې دی هغه په خپل بچو باندې توجه ده په خپل پښتون کلچر کې د اسلام چې کوم مونږ له را کړي دي چې کوم حقوق یې را کړي دي هغې کې دننه کا دی چې مونږ ترقي وکړو مونږ خپل فاو شا محلو کې هم دا خبره ټولو ته ووایو چې ترقي په کار ده پښتنو له چې تر څو پر د پښتنو ښځو تعلیم نه اغستی نو ترقي ډیره به ګرانه شي
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې